احمد شبریم دا ازادي راډیو پر خبرونه کې ستاسو کوربه شي چاري په دې خبرونه کې مو وړاندې په تهران کې د سولې د دوه ورځنۍ غونډې له پریکړو خبرو
دواړه نورې ملکي تلفات او هم د عامه تاسیسات ورانول په کلکه غندي او غواړي چې عاملین یې د خپلو اعمالو په سزا ورسول شي.
د وروستیو څو نویو جګړو په لسګونو زره کورنۍ په افغانستان کې بې ځایه کړي. له اقتصادي پلوه جګړو د ډالر ارزښت افغانۍ په وړاندې لوړ کړی او د خبرونې په وروستیو کې به د ژوند رنګونه په پروګرام کې واورئ.
خلک د ګلاب وایي او د نجارۍ د کار کوم کټونه هم جوړوم الماریان هم جوړوم خو ښه ټیم مې په دې لوښو کې بس کیږي.
تر راپورونو مخکې خبرونه صفي الله ستانکزی اوروي.
سلام د خبرونو سرټکی. په تهران کې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ ناسته کې له سیاسي او سولې زلاري د جګړې په ختمېدو ټینګار شوی. په بادغیس کې د دوو وروستیو ورځو جګړو له امله شپېته ټپیان روغتون ته وړل شوي دي. او د جاپان صدر اعظم یوشیهیدا سوگا نن پریکړه وکړه چې د دغه هیواد پلازمینه توکیو کې د بیړني حالت اعلان وکړي. پوره خبرونه. په تهران کې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ ناسته کې له سیاسي او سولېز لارې د جګړې په ختمېدو ټینګار شوی. غونډه نن په یو شپږ ماده ییز پریکړه لیک باندې پای ته رسیدلې. له سولېز لارې د جګړې په هواري باندې ټینګار، له جګړو د سولې پړاو ته په ننوتو او د نظام په څرنګوالي باندې راتلونکی بحث، د روغتونو، ښوونځیو او نورو عامه تاسیساتو د زیانمنولو غندل هغه مسایل دي چې په دغه پریکړه لیک کې یادونه شوې. جزئیات به وروسته هم واورئ. په بادغیس کې د دوه وروستیو ورځو جګړو لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د بادغیس د مرکز قلعه نو د روغتون مشر پادشاه خان ناصری نن ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه دغه روغتون ته شاوخوا شپېته ټپیان او د دیارلسو کسانو مړي ورول شوي دي. هغه وویل په وژل شوو کې او ملکیان دي او د پاتې شپږو هویت له دې چې سوځېدلی نه ښکاري. د بادغیس والي حسام الدین شمس ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نن شاوخوا لس بجې په قلعه نو ښار باندې له څو لورو بریدونه وکړل، خو د افغان پوځیانو لخوا یې تر ډېره مخه نیول شوي او بیرته په شاتم بول شوی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم په قلعه نو ښار کې د طالبانو حضور ردوي، خو وایي طالبان له هغو سیمو دفاع کوي چې په خپله ولکه کې راوستي. ټاکل شوی نن د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. رویټرز خبري اژانس د سپینې ماڼۍ د یو چارواکي له قوله ویلي بایدن به خلکو ته پر روانو حالاتو وغږیږي. دغه چارواکي ویلي تمه نشته چې بایدن د کومه لویه تګلاره اعلان کړي. د راپورونو له مخې بایدن د منتقدینو تر فشار لاندې دی څو د سرتیرو د ستنولو په تړاو لا وضاحت ورکړي، ځکه د امریکایي ځواکونو د وتلو له بهیر سره ماله په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی. د بلخ چارواکو د باور په نوم د یو رسنیز مرکز چارواکي ممنول خروج اعلان کړي. د بلخ د هوایي ډګر قماندان آصف خان د ازادي راډیو ته د خبره تایید کړه. دا ورسته له هغه چې ازادي راډیو څو ورځې مخکې د باور په نوم دغه رسنیز مرکز د شپږشتو خبریالانو او کارکونکو په حواله راپور خپور کړی و. د شپږشتو خبریالانو او رسنیزو کارکونکو ازادي راډیو ته شکایت وکړ چې باور رسنیز مرکز دوی له دندې لرې کړي او معاشونه هم نه دي ورکړي. ازادي راډیو ته اوس داسې سند رسیدلی چې ښیي د باور رسنیز مرکز مشر شیرشاه امیری په ګډون څو نور کسان ممنول خروج اعلان شوي. یوې امنیتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې شیرشاه امیری او د هغه همکاران د اتلس لکه ډالرو اختلاس د کارکوونکو د معاشونو د نه ورکولو او هم په وسایلو کې د تصرف په تور څارنوالۍ ته معرفي شوي. د باور رسنیز مرکز مشرانو په ځان د لګېدلو تورونو په اړه له څه ویلو ډاټه وکړه. باور رسنیز مرکز په 2008 کال کې د جرمني پوځیانو لخوا جوړ شوی و. د جرمني ځواکونو وروستۍ ډلګۍ شاوخوا دوه اونۍ مخکې له افغانستانه ووتله. د جاپان صدر اعظم یوشیهیدا سوگا نن پریکړه وکړه چې د دغه هیواد پلازمینه توکیو کې د بیړني حالت اعلان وکړي. دا بیړنی حالت د کرونا ویروس د ډیریدونکو پیښو له امله اعلان شوی. بیړنی حالت د جولای په 12مه پیل او د اګست تر 28مې دوام کوي. دا بیړنی حالت داسې وخت اعلان شوی چې د توکیو دوبنی اولمپیک لوبو ته دوه اونۍ پاتې دي. د کرونا ویروس د خپرېدو په خاطر 2020 کال اولمپیکي لوبې سږ کال ته وځنډېدې چې تمه ده د جولای په 28مې پرانیسته وشي او د اګست تر اتمې دوام کوي. ښایي د نوي بیړني حالت او بندیزونو سره به د اولمپیک لوبې هم تر ډیره متاثره شي. د اروپا د فوټبال فدراسیون یو ایفا په انګلستان باندې د جنمارک په وړاندې د لوبې په خاطر ځینې تورونه لګولې دي. یو ایفا نن په یوه اعلامیه کې لیکلي د انګلستان ټیم په دریو سرغړونو تورن شوی. لومړی تور دا دی چې د انګلستان مینوالو د جنمارک د ګول ساتونکي کاسپر سمایکل په مخ باندې لیزر اچولی و. دویم تور د جنمارک د ملي سرود په وخت د ګډوډۍ او شور جوړول دي چې له امله د دې سرود ناسم خپور شوی، او دریم تور د انګلستاني مینوالو لخوا د اور لوبې ترسره وای ده. د اروپا د فوټبال فدراسیون یو ایفا ویلي دا درې تورونه اوس څیړل کیږي او له قوانینو سره سم به د انګلستان ټیم ته سزا ورکول شي. انګلستان د اروپا د فوټبال په جام کې بیګا ډنمارک ته 2-1 ماته ورکړه. انګلستان د یکشنبې په ماښام چې د جولای 12 ده له ایټالیا سره د اروپا د فوټبال پای لوبه کوي، خو معلومه نه ده چې د یو ایفا تازه پریکړه به انګلستان څومره متاثره کړي. او اروپایي ټولنې د جرمني د موټر جوړولو ځینې تولیدي کمپنیو باندې 1 میلیارډ ډالر جریمه لګولې. اروپایي کمیسیون ویلي ډیملر، بی ام ډبلیو، اوډي او پورشه کمپنیو له هغو ټکنالوژیکي رقابتونو ډډه کړې چې هدف یې د پټرول او ډیزل ماشینونو د ککړتیا محدودول دي. دغه کمیسیون د رقابتونو کمیشنر مارګریت ویستاګر ویلي دغو کمپنیو مخربه ککړتیا کمولی شوای، خو دغه کمښت د نه رعایت لپاره برعکس لاسونه سره یو کړي. اروپایي ټولنې تر دې مخکې موټر جوړونکي کمپنۍ اکثر د قیمتونو په سر د جوړجاړي او درغلیو په جرمونو تورن او جریمه کړې وي، او لږ داسې پېښ شوي چې د ټکنالوژیکي مسئلې په خاطر دې دغه اقدام وکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9.8 شل. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15.8. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23.4. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15.8. او هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23.8.
دا سجرډو ماشمنی خبری مجله اوري. دا خبری مجله په منځني صفه 12.89 په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان پاک سره لوي شارونه کې مش پرونی د اف ام په 3.5 نیولای شي. د بادغیس ولی حسام الدین شمس شیبه مخکې سجرډو ته وویل چې د قلاینه او امنیتی وضعیت به تر شوي. طالبان په دلیز ډول د شار په هیڅ کونج کې نشته. دوی تشدیدلی دي، خو شای په ځینو کورونو کې په انفرادي ډول پټ پاتې وي. شغلی شمس یا تکړه چې الوتکې د قلاینه او پلمنو کې دا شیبه پر وسلوالو طالبانو بمباری کوي. طالبانو پرون دغه ښار ونیو، خو 2 ساعته وروسته افغان ځواکونو دوی له ښاره وویستل. طالبانو نن سهار بیا پر دې ښار حمله وکړه. واشنگتن په ایران کې د افغان دولت او طالبانو د غونډې هرکلی وکړ. مخکې تر دې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونې په دې اړه خبرې کړو، د دې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د ګډې اعلامیې جزئیات له صفی الله ستانکزي څخه.
په تهران کې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ ناسته کې له سیاسي او سوله ییزې لارې د جګړې په ختمېدو ټینګار شوی دی. دا د هغه شپږ ماده ییز پریکړه لیک اولنی او مهم ټکی دی چې هم د طالبانو له لوري او هم د افغان ولسمشر د سلاکار محمد محقق لوري نن خبر شوې. که څه هم محمد محقق په دې ناسته کې حضور نه درلود، خو په خپل فیسبوک پاڼه باندې شپږ ماده ییز پریکړه لیک خپور کړی دی. له سوله ییزې لارې د جګړې په هواري باندې ټینګار، له جګړو د سولې پړاو ته په ننوتلو او د نظام په څرنګوالي باندې پراتونکي کې په بحث باندې سلا، د روغتونونو، ښوونځیو او نورو عامه تاسیساتو د زیانمنولو او ویجاړولو غندل، او د دغو پیښو عاملینو ته د سزا ورکولو مسله هغه مسایل دي چې په دغه پریکړه لیک کې یاد شوي دي. په یاد پریکړه لیک یادونه شوې چې ورته ناستې به نور هم دوام پیدا کوي. خدای چې د محمد نعیم لنډ غږ واورو.
دواړه لوري د تهران ناسته د افغانستان د ستونزې د سیاسي حل د تقویې لپاره یو نوی فرصت او زمینه ګڼي. دواړه لوري هغه بریدونه چې د عامو خلکو پر کورونو، ښوونځیو، جوماتونو او روغتونو ترسره کیږي، ملکی تلفات منځ راوړي او هم د عامه تاسیسات ورانول په کلکه غندي، او غواړي چې عاملین د خپلو اعمالو په سزا ورسول شي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د بین الافغانی ناستې د دې دور کوربه و. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي ظریف په حواله په یو بیانیه کې لیکلي چې په سوله کې میړانه د جګړې تر میړانې مهمه ده، او د بین الافغانی خبرو دواړه لوري باید د یو بل خبرې او غوښتنې په پام کې ونیسي. د ناستې ته له کابله د افغان دولت د سولې مرکزي ټیم مرستیال عبدالسلام رحیمی، د ملي مصالحې عالي شورا د مشرتابه ډلې غړی محمد یونس قانونی، عبدالکریم خورم او ځینې نور سیاستوال ورغلي وو. د طالبانو د قطر د دفتر ځینې غړي او مشر په دغه ناسته کې حضور درلود، او له افغان لوري سره د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف په حضور کې خبرې کړې دي. که څه هم چې طالبانو له دې مخکې تهران ته جلا جلا سفرونه کړي، خو دا لومړی وارو چې د افغانستان د دولت او طالبانو استازي د ایران په حضور کې بین الافغاني خبرې کوي.
امریکا په ایران کې د افغان سولې د غونډې په اړه وویل د سیمې هیوادونه باید له مثبتې او رغونکې لارې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس د دې خبرې ترڅنګ خبرداری ورکړ چې هیڅ ډله په افغانستان کې د زور له لارې واک ته نشي رسیدای او د افغانانو ملاتړ به هم ونه لري. جزئیات په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو په ایران کې د افغانستان د سولې په اړه شوې غونډې ته غبرګون ښودلی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون رسنیو ته ویلي د سیمې هیوادونه باید له مثبتې لارې د افغانستان د سولې بهیر سره مرسته وکړي.
ایران د افغانستان اسلامي جمهوري او طالب مرکزي پلاو ترمنځ غونډه جوړه کړې. دا هغه څه دي چې متل ویلي د افغانستان ګاونډیان او د سیمې هیوادونه د افغانستان پر اتلونکو کې ونډه لري. دوی باید له مثبتې رغونکې او داس لارې چې سوله راولي او یا هم د افغانستان خلکو سره مرسته کوي ګټه واخلي. موږ پوهیږو چې د یوې تلپاتې سولې لپاره سیمه ییزه اجماع د افغانستان په رهبرۍ د سولې له بهیره ملاتړ مهم دی.
خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا خبرداری هم ورکوي چې هیڅ ډله په افغانستان کې د زور له لارې واک ته نشي رسېدای. هخوا ملګرو ملتونو هڅه پیل کړې چې د افغانستان د سولې په ټپه ولاړې خبرې بیا پیل شي. د دې موخې په لاس راوړلو لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکزي او طالب لاویو سربیره له قطري چارواکو سره دوه کې لیدلي. یوناما په خپل ټویټر پانل کلی مېرمن لاینز د لیدونکو کې هر سر د سولې خبرو میز ته پستنېدو د یو سیاسي جوړجاړي او د جګړې په پای ټینګار کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز داسې مال د افغانستان د سولې خبرو بیا پایل غواړي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم خپل یو نوې مرکه کې د جګړې له لارې واک ته د طالبانو پر رسېدو اندېښنه ښودلی.
پریشان هم اس حد تک ہو سکتا
مگ بہ ہر محل ڈیر اندیکمن یو چی دوڑ ڈلی نہ سر کینی او دستون ز حل نہ رباسی پاکستان پ زلون ویلی دی چے راتلون کی حل بسی اسی بی دا جگڑی للار مسئلہ نہ سی حل کی دای کتا سی سی میں نہ سی ہو گئی بے تدر سخنی سی وینا با توی گی
خون خرابہ ہوگا.
په داسې حال کې چې قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني هم کابل ته په سفر کې د جمهور رئیس غنی په ګډون له بیلابیلو افغان چارواکو سره پر افغان سوله خبرې کړي. خو له دې ټولو حادثو سره سره په قطر کې د سولې په ټپه ولاړې خبرې نه دي پیل شوې او هم ترې د روانې جګړې د سړېدو په اړه کوم ښه خبر نه دی اورېدل شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
پیشو ته د رسیدو په چارو کې د افغان دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی وی په تیره یوونی میاشت کې په 15 ولایتونو کې د جګړو له امله له 2000 زیاتې کورنۍ بې ځایه شوې دي. جزئیات په دې راپور کې
په افغانستان کې ورستی ناوړه امنیتي وضعیت کله یې خپل ملکیانو ته د سر او مال زیانونه اړولي. له بلې خوا یې زیات شمیر خلک د خپلو اصلي مینو پرېښودو ته هم اړ کړي دي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی د پنجشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې د جګړو له امله ورځ تر بلې د کورنیو بې ځایه شویو په شمیر کې زیاتوالی راځي.
32384
خانواده کې د جګړو له امله په 15 ولایتونو کې 2304 اتیا کورنۍ بې ځایه شوې چې تر اوسه له دې ډلې شاوخوا 60000 کورنۍ ته رسېدنه شوې او همدامهال د نورو سروې او مرستې دوام لري.
نوموړی
زیاتوي چې په تېرو شپږو میاشتو کې د جګړو له امله 2304 اتیا کورنۍ بې ځایه شوې چې په وینا یې له 25000 زیاتو کورنۍ سره لازمې مرستې سوي پاتې نورو ته هم مرستې روانې دي. ښاغلي جیلانی زیاته کړه په تیرو دوو کلونو کې په ټول هیواد کې د جګړو له امله د 5 میلیونو په شاوخوا کې کورنۍ بې ځایه سوي چې ورته رسېدنه سوي. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزارت زیاتوي دغو بې ځایه شویو ولسوالیو لویو ښارونو د ولایتونو مرکزونو او امن سیمو ته پناه وړې ده. د دغه وزارت چارواکي وایي له نړیوالو مرستندویو کورنیو او بهرنیو موسسو سره په همغږي په ټول توان هڅه کوي چې له ټولو بې ځایه شویو اړمنو کورنیو سره لازمې او بیړنۍ مرستې وکړي. غلام بهاودین جیلانی وویل د نړیوالو اړوندو ادارو سره په همغږي د 6900 کورنیو لپاره غنم، د 2500 کورنیو لپاره وریځې، 1 لک کورنیو لپاره غذایی مواد لکه اوړو، وریجی، غوړی، لوبیا، چای، بوره او مالګه او د یو لک کورنۍ لپاره غیر غذایی بستې لکه روغتیایی د اشپزخانی او فامیلی کیټونه چمتو کړي او ولایتونو ته انتقال کړي دي. د نوموړي په وینا همداشان د ولسمشر له امر سره سم له کورنیو بېځایه سویو سره د بیړنیو مرستو لپاره ولایتونو ته 191 میلیونه افغانۍ هم لیږل سوي او طبیعي او غیر طبیعي پیښو ته د بشپړې رسیدنې لپاره نورو 500 میلیونو افغانیو ته بیړنۍ اړتیا ده. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت پر نړیوالو مرستندویو موسسو غږ کوي چې د جګړو له امله له کورنیو بېځایه سویو سره لازمې مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو 2 میاشتو کې په ډیرو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی چې تر ډیره د دغه جګړو زیان ملکیانو ته رسیدلی.
د تیرو شاوخوا 2 اونیو په ترڅ کې د جګړو له امله له 2.5 سره زیاتې کورنۍ په افغانستان کې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. بل لور ته جګړو د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت کم کړی دی چې له دې سره د خوراکي موادو بیې زیات شوي دي. نور حال په دې راپور کې
تقریبا دا هر شی په قیمت کې 10% زیاتوالی راغلی.
ګلداد سمون په ننګرهار ولایت کې د خوراکي توکو هټۍ لري. دای وای په ورځنیو راکړه ورکړه کې د ډالرو کارول ورځ تر بلې د خلکو پر اقتصاد سیوری غوړوي او د بد امنیتي وضعیت سبب سوی چې د ډالرو بیه په بې ساري کچه لوړه سي.
دا وار چې دا د ډالر لوړېدل سره افغانۍ کې ډېر تغییر راغلی. کته شوې دا ور سره مثلا غوړي، لوبیا، وریجه، ګوره، اوړه د پولیس کې چې دی مثلا د وړو الاسټریټر ټاپ کپ 1000 افغانۍ و اوس تقریبا 1100 افغانۍ ته قیمت چک شوی. همداسې ور سره د سیله وریجه 3.5 منه په تونه کې چې ده هغه چې وه تقریبا په 1100 افغانۍ و اوس 900 افغانۍ ته نرخ ور سره چک شوی دی.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکي هم د ډالرو د بیو لوړېدو اندېښمن کړي دي. د دې ښار یو اوسیدونکی عمر:
ډالر ډېر قیمتي شوی دی، اقتصاد د خلکو ضعیفه ده، یعنی هغوی ته نسي کولی چې هغه شیان واخلي. یعنی هر شی قیمت شوی دی، خوراک، کباب، حتی نور شیان هم داسې نور قیمت شوی دی.
د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د بیو لوړېدو په لوړه کچه د ځینو سوداګرو پر کاروبار هم اغیز کړی دی. نظر محمد راغب چې په کابل ښار کې د الکترونیکی وسایلو سوداګر دی، ازادي راډیو ته وویل چې د ډالرو لوړېدو یې کاروبار زیانمن کړی او دولت باید د هیواد اقتصادي وضعیت ته په کتو هڅه وکړي چې د اسارو بیې ثابت وساتي.
خصوصاً منګه په څیر حکومتونه چې بې ثباته او جګړو ځپلي دي، دوی ته خو اشد ضرورت ده چې خپلې پیسې یا خپله کرنسي په یو ثابت حال کې وساتي، ځکه ملک له هر لوري ځپل سوی، اقتصاد ځپل سوی.
د بلاسې هلكې د چیتو ورځ وړاندې د افغانستان په اکثر بازارونو کې د یو امریکایي ډالر بیا په ناڅاپه توګه لشپک او یا افغانیو نه 2 اتیا ته لوړ شو. نن د کابل ښار د شاهزاده سرای د بایو لمخې یو امریکایي ډالر 1 اتیا افغانۍ او 1 اتیا پوله دی. هڅه موږ چې په دې اړه د افغانستان بانک د چارواکو نظر هم واخلو، خو دوی د موږ پوښتنو ته ځوابونه وایي. خو نن دغه بانک په رسمي فیسبوک پاڼه لیکل شوی چې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت وروستنی ټیټوالی لنډمهاله دی او اقتصادي علت نه لري. د ارزښت د ټیټوالي اصلي لامل په هیواد کې وروستۍ سیاسي او امنیتي وضعیت دی. د دغه بانک چارواکو لیکلي چې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت د زیات شمیر کونډیو او سیمې د هیوادونو په پرتله د ټیکاو په غوره حالت کې دی، ځکه د ډیری هیوادونو د پولي واحدونو ارزښت د ډالرو پر وړاندې 2 ځله راټیټ شوی دی. د افغانستان بانک د ډالرو د بیو لوړوالي لامل ځکه امنیتي وضعیت بللی چې په دې وروستیو کې د هیواد په اکثر ولایتونو او سیمو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې شدیدې شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي رادیو واوري.
د هلمند کرن ریاست مسولان وایي سش کال په دغه ولایت کې شاوخوا 15 میټریک ټنه شات تولید شوی دی، چې دا د تیر کال په پرتله سش کال په دغه ولایت کې د شاتو د تولید کچه لوړه شي. په عین وخت کې په لشکرګاه ښار کې د شاتو پلورون کې وای سش کال د شاتو کاروبار خوندور دی او دا مهال په لشکرګاه ښار کې یو کیلو خالص او ش شات په 650 افغانۍ پلورل کیږي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
حبیب الله شاوخوا 50 کلن رئیسی په هلمند کې د مچیو درې فارمونه لري. نوموړي سږ کال له یو فارم څخه 1200 کیلو شات ترلاسه کړي چې عواید یې شاوخوا 300 زره افغانۍ کېږي. حبیب الله چې د شاتو د مچیو د روزنې زده کړه د کاردیف موسسې څخه ترلاسه کړې، د شاتو د تولید د زیاتوالي لپاره د ریحان کښتونه مهم بولي.
نو کارډیپ راکړی دی، کارډیپ بیا درسونه راکړل، کومکونه سره تقریبا څلور کاله هغو کومک راسره وکړي چې هغو ترنګونه راکول مشته. ګټه خو نو ډېره ده، خو دا درې کاله کېږي چې ریحان دې کړی سوي درشه راغلي. ریحان نشته نو سږ کال څه تعمل لرو چې ریحان وکړي څه خیر.
په عین وخت کې په لشکرګاه ښار کې د شاتو پلورونکي ولیجان وایي سږ کال د شاتو کاروبار خوندور دی او دا مهال په لشکرګاه ښار کې یو کیلو خالص او ښه شات په 650 افغانیو پلورل کېږي.
بالا چوس بالا خوراک کا مدد دی اله تخفل دغلری ماشین دی بعد بیا خرڅو کوونده.
په اینی وخت کې د هلمند ولایت د کرنی او مالداری د ریاست د پلان او پروګرامونو د همغږی مسول سید رفیع الله قلم وایي تیر کال په دې ولایت کې 25 میچکټنه شات تولید سوی و، خو سږ کال د شاتو د تولید کچه 15 میچکټنه تلوړه سوی او په تولید کې 10 سلنه زیاتوالی راغلی.
یو کې د هلمند په ولایت کې د شاتو کاروبار په غوړېدو دی چې خوشبختانه وایو چې موږ د تیر کال په پرتله د شاتو په تولید کې زیاتوالی لرو. تیر کال موږ شاوخوا 25 میچکټنه تولید درلودې چې خوشبختانه سږ کال دغه تولید کچه 15 میچکټنه ته رسیدلې. د هر کال په تیرې دو سره شات په هلمند کې د شاتو مچۍ په هلمند کې د پراختیا په حالت کې دي او د خلکو لیوالتیا هم زیاته ده په دې برخه کې او کرنې اداره هم هڅه کوي چې په دې ولایت کې د شاتو کاروبار لا ترویج او تکثیر کړي.
ښاغلی قلم وایي اداره هڅه کوي چې د شاتو د مچۍ د روزنې د صنعت د ودې او د کورنوي د اقتصاد جوړونې په هدف په کلیوالي سیمو کې هم فارمونه جوړ کړي. د نوموړي په خبره د شاتو د مچیو روزنه اسانه خو عاید زیاتی. په هلمند کې د شاتو د مچیو د فارمونو شمیر شاوخوا سلو ته رسیږي چې اکثره خلکو په خپل شخصي لګښت جوړ کړي.
تاسو لا پیغامونو
زه حاجی شهرسان له کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه دا چې زموږ تقریبا ویشتمه ورځ چې لارې روانه باندې دي او د غازی آباد خلک د داسې فقر او لوږې سره مخامخ دي چې نه به بازار کې وړی شته نه بوره شته نه اوړه شته او د بد ورځ سره مخامخ شوي دي او څوک لاړه پکړو او نور ناستې دلته. نو د حکومت هم دا هیله ده چې د دغه خلکو غم وخوري. السلام په احترام.
جاوید د ننګرهار ولایت په چرګام نه اړیکه کې یم. دوه کاله کېږي مونږ د هغه شیشو لیکنه شوې وه چې سولري برق به تاسو ته مونږ ماده کوو او ټول ننګرهار کې نوم لیکنه بیا په چرګام ټول ولسوالي ولیکل شوه سولري شیشو دپاره او نوم لیکنه بشپړه شوه. هغه پرچې لاړې ورکې ورکې شوې. نو لوړپوړو چارواکو نه مو غوښتنه ده او ننګرهار والي نه مو غوښتنه ده په دغه غور وکړي د سولري برخه کې مونږ د برقونو ستونزې لرو او نو په چراګام نوم لیکنې نه بشپړ شوی دی. حکومت نه دولت نه مو غوښتنه ده چې مونږ له دغه سولري برېښنا غم وکړي په مخه مخه.
ورور جانه دا لوګر نه یو رقم چوره تیګه ځي دا پاکستان ته ځي دې نه اوسپنه څه جوړېږي که نه اوس دا خلک په دې دولت خبر ده که نه چې دا په غلا خو به څوک نه وړي. ورور دې معلومات کوم ځکه مې شکایت غونته وکړم هلته دې پوښتنه وکړي دا لوګر نه توره تیګه روانه ده چې دغه اوسپنه پاکستان ته دغه تیګه نه اوسپنه جوړېږي دا پاکستان ته وړي دا زورواکان مورواکان دي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا ستر د ماشمنی خبری مجله په منځنی صف 12 پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر دې مهال په نړۍ کې تر 4 میلیونه زیات کسان د کورونا وبا وشل دي. باور دی چې په هیوادونو کې د کورونا له کبله د مړو شویو غیر رسمي شمیرې شای تر دې لوړې وي. بلخو د کورونا نوې بڼه په جنو هیوادونو کې په چټکۍ خپرېدو ده. تفصیل په دې راپور کې
جاپان ویلی د کرونا د پیخو د زیاتیدو له کبله د جولای له 12 تر 22 بیړنۍ وضعیت اعلانوي. دا پریکړه داسې مهال کېږي چې په دې هیواد کې د دوبنی اولمپیک لوبو پایل ته دوه اونۍ پاتې دي. خو اوس فکر کېږي چې د دې لوبو تنظیمونکي به نندارچیان په لوبو کې له ګډون منع کړي، ځکه داسې اندېښنې شته چې دغلته به د لوبغاړو او نندارچیانو ګڼه ګوڼه د کرونا خپرېدل چټک کړي. مخکې له مخکې په توکیو کې په دې پلان شوو لوبو کې د بهرنیو نندارچیانو ګډون منع شوی، خو اوس ښایي جاپاني نندارچیان هم لوبو کې ګډون ونه کړي. د توکیو د اولمپیک لوبې له 2000 کال راهیسې تر دې مهاله د کرونا وبا له کبله ځنډول شوي. دا داسې حال کې ده چې د کرونا بدله شوې ډلټا بڼه د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې په چټکۍ په خپرېدو ده او یو شمېر هیوادونه یې اندېښمن کړي دي. ځینو هیوادونو له دې کبله نوي محدودیتونه لګولي او ځینو نورو پخواني هغه غځولي دي. د رپورټونو له مخې د کرونا وایرس د ډلټا بڼه زر خپرېږي او د کووېډ 19 تر نورو بڼو ډېره مرګونې ده. دا بڼه لومړی په هندوستان کې ولیدل شوه. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې د محل په نړۍ کې د کرونا له کبله د مړو شوو شمېر له 4 میلیونو تنوع وختی دی، خو دا رسمي شمېرې دي او ګمان کېږي چې غیر رسمي شمېرې به تر دې لوړې وي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ټیډروس اډهانوم ګبریوسیس ویلي نړۍ د دې وبا په خطرناک پړاو کې ده، سره له دې چې په امریکا کې په نسبي توګه د کرونا ضد واکسینو کچه لوړه ده. دې هیواد ته د کرونا د ډلټا بڼې په رسېدو د کرونا نوې پیښې زیاتېږي. په دې هیواد کې د دوو مخکې مودې په مقایسه د کرونا نوې پیښې په سلو کې یو ویر زیاتې شوې. په برتانیا کې هم د جنوري د میاشتې را وروسته د لومړي ځل لپاره د کووېډ 19 مثبتو پیښو کې زیاتوالی راغلی. په جرمني کې هم د کرونا په پیښو کې د 2 میاشتې پرله پسې کمی وروسته بیرته لوړوالی لیدل کېږي او د هرو 93 پیښو 2 ډلټا بڼه ښودل شوي. په فرانسه کې هم د کرونا پیښې ټیټې دي، خو د ډلټا بڼې پکې د تېرې اونۍ په مقایسه په 40% زیاتوالی راوستی. مکسیکو له فبروري میاشتې را وروسته د کووېډ 19 تر ټولو زیاتې نوې پیښې ثبت کړي. جنوبي کوریا د کرونا وبا د پایل راهیسې د لومړي ځل لپاره د کووېډ 19 مثبتو پیښو کې چټک زیاتوالی ثبت کړی دی. په نورو آسیایي هیوادونو کې هم د دې وایرس ډلټا بڼې پر روغتونونو د ناروغانو ګڼه ګوڼه او فشار زیات کړی. اندونیزیا په یوه ورځ د کرونا له کبله 1000 مړینې ثبت کړې چې د دې وبا د پایل راهیسې په دې هیواد کې تر ټولو مرګونې ورځ بلل شوې.
په افغانستان کې تر اوسه په کرونا وبا 1.5 لک کسان تر دې څه زیات اخته شوي دي، چې له دې ډلې نږدې 5500 کسان وفات شوي دي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص، کرونا یو وژونکې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې 2 ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
دا سدی راډیو ماشمنی خبری مجله په منځنی صفه 12/18 په ټول افغانستان کې او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیول شي. د دې خبری مجله ورسیو تر رسیدلې د شون رنگونه پروګرام لرو. تر دې ورسته زما همکار سمی عباس تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کوي.
د ژوند رنگونه
خپل نوم والا ځان معرفي کا څه کار کې؟
خپل نوم افتخار دی او خلک راته ګلاب وایي او د نجارۍ دا کار کوم. کټون هم جوړوم، الماری هم جوړوم، خو خټې مې بدې لوښو کې بس کی.
څه چې لوښي جوړې؟
بس چې د کور سره د استعمال لوښي او ټول جوړو.
لکه
چلمچی، لوټا، کولر، جیک، جینک، پلیټونه، میودانۍ او پیالې.
دا لرګي نه جوړو؟
دا لرګي نه جوړو.
یو مثلا دا چلمچی دی خوا کې پرته ده، اخوا جیک پروت دی، بس کولر پروت دی، لرګي نور لوخي. دا په 200 روپۍ ورکې کاسې دي. دلته
دا په 1100 روپۍ چلمچی او لوټو ورکو، 5000 روپۍ چینک او سلو پیالې ورکو، 5000 روپۍ باندې یو کولر ورکو او په لیټونو جوړو ورکو په 1500 روپۍ.
نو تاسو مخکې دروازې به هم جوړول، هغې باندې میزونه او دا شینه هم جوړول، هغې باندې به هم حکاکی کول، هغه ګلان به هم پې جوړول. وخت په کم باندې زیات لګېږي او ګټه د کم زیاته ده؟
ګټه د لوښو ښه ده، هغه غټ کار دی، اوس راځیم نو. او دا داسې کار دی چې ته مطلب یو 1500 روپۍ باندې تا در خرڅو، 1500 بل خرڅو، ورځ جوړه شي، دا هغې نه ورځ نه جوړېږي. مخکې لرګی ازاد اوس بند دی، نو مدد کې زمونږ رخه گزاره کیږي
یعنی دې باندې بندیز هم نشته سړې وړلې
وړلې شي کور دم کول وړلې شي مونږ هم کول وړلې وته وړو نو دونه بندیز به نشته
تقریبا د ورځې به 2 روپۍ ګټې دسې
د ورځې مطلب چې د 2000 افغانۍ ورځ ګټم
ماشاءالله او څو کسان یې کور کې
کور کې مونږ یو لس کسان
یو واځي ته د ګټې وټې ک نور ځا مونږ
نشته دې یو ځرا سره بلشته
هغه هم دا شي نه
هغه دا شنو جوړي او
گزارم په کېږي
خو گزارو به کې الحمدلله
او خلک چې بې روزګار ګرځي هغه ته د پیغام څه دې څه وکي
نو لکه زه هم چې د بسر سره د خپل مور کاله خرج کې پټه خرج کې ارزو کې روزګار دی روزګار لو نه مته مونږ راغلی دلته نو خو گزارو کې
تا ویل چې نو مې یو دې او خلک راته ګلاب وي ولې ګلاب وي
نو دا خو راته مطلب دا چې یا نه ویلې یا ترور ویلې یا راته مثال
مثال
نه پوری تنه مونږ خدای دې
د مين نظر
ته او
ډیر مننه جوړ دې اوسه